امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
برنو اوریدونکو ستړی مشی زه نو شبا شنایم نن د دوشنبه ورځ د ساور د میاشتې څلورمه د اپریل څلیرشتمه سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د امریکا د دفاع وزیر په داس حال کې کابل ته رسیدلی چې د دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي او لوی درسیز جنرال قدمشاه شهیم دواړو استعفا وکړي دي. په هند کې د مایوس یاغیانو دولس هندي ملیشي وژلي دي او په یونان کې د ساحلي ګارډ مسؤلین وایي د پناه غوښتونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې شپاړس کسان پکې مړه دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي دفاع د وزیر جنرال عبدالله حبیبي او لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم استعفا منلې. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میسس افغانستان ته تللی دی او د ملګرو ملتونو د افغانستان په دولتي محبسونو کې د توقیف په دوران کې د قیدیانو شکنجه کول غندلی دي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. وسرته اشوق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس افغانستان ته تللی. هغه څو شپې مخکې د قاتم ملاتړ ماموریت په قمندانۍ کې د وینا پر مهال د طالبانو نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې د شاملېدو په خاطر دی د تشدد او ترګرۍ نه لاس واخلي او د سولې د پروسې سره دی یوځای شي. د دفاع وزیر مطبوعاتو ته وویل چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یې هم وکتل او په موجوده وضعیت کې د غنی د مدیریت قدردانی وکړه. ماتس وایي چې د 2018 کال بعد د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ډیر سخت کال وي، خو ویل چې امریکا به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ، تجهیز او روزنې ته دوام ورکړي.
As you know, President Trump has directed a review of our policy.
تاسو پوهیږئ چې د جمهور رئیس ټرمپ حکومت غواړي د افغانستان په تړاو خپل پالیسی وارزوي. د دې لپاره او د افغانستان د مشرانو سره خبرې روانې دي او د همدې لپاره خو دلته راغلی یم.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څلور کلن امنیتي پلان په اړه هم خبرې وکړي. په دې پلان کې د امریکا نه یو غوښتنه ده چې شاوخوا 200 هلیکوپټرې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړي، خو یو امریکایي مقام امریکا غږ ته وویل چې پینټاګان د سپینې ماڼۍ او کانګرس سره غور کوي چې د افغانستان په اړه د ټرمپ د حکومت پالیسي بشپړه شي او تر هغې پورې کومه نهایي پریکړه نشي اعلانولی. ملګرو ملتونو نن یو رپورټ په خبرولو سره خبر ورکړی دی چې افغان امنیتي ځواکونو له زندانیانو سره زیات ناوړه چال چلن کړی دی. د رپورټ پر اساس لږ تر لږه 9 کې کسانو چې په جګړو کې توقیف شوي دي د ملګرو ملتونو استازو ته ویلي دي چې د افغان استخباراتو، پولیسو او اردو د منصوبینو لخوا ځورول شوي دي. شمیرې ښیي چې 85 کسان د محلي پولیسو لخوا وهل ټکول شوي او نږدې 15 کې پختل شوو کسانو ویلي دي چې د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې ځورول شوي او یا بد چلند ورسره شوی دی. د افغانستان حکومت دغه انتقادونه منلي دي. ارګ وایي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه هیواد دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي او د وسلوال پوځ لوی درسیس جنرال قدم شاه شهیم استعفاوي منلي دي. لارګنا په یوه خبري شوی اعلامیه کې راغلی دی چې د غپریکړه نن سهار د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د دفاع وزیر جنرال حبیبي او د وسلوال پاوس لوی درسي جنرال شهیم په ګډون په یوه امنیتي غونډه کې وشوله. د ارګ د بیان لمخې د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د وسلوال پاوس لوی درسي قدم شاه شهیم په دې غونډه کې ولسمشر غنی ته خپل استعفاوي وړاندې کړلې چې هغه هم ومنلې. او دا هم نړیوال خبرونه. په هند کې پولیس وایي د مایوس یاغیانو نن د دوشنبه پر ورځ د چتیسګړ په ایالت کې په ملیشو برید کړی، 12 ملیشي وژلي دي او 6 نورې زخمیان کړي دي. پولیس وایي هندي ملیشو د سوکاما په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ امنیت ساتي چې د غره د سره په برید وشه. د چتیسګړ ایالت د پولیسو مشر جیتندرا شوکلا ای پی خبري ایجنسی ولیدي چې یو لس ملشي ځای پر ځای وژل شوی وي او یو بل بیا پرختون کې ساور کړل. حکومت وایي چې د مایوست یاغیان د هند لپاره تر ټولو ستر داخلي امنیتي ګواښ دی. د هند کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه ډله زرګونه جګړه ماران لري او د هند په شلو ایالتونو کې فعالیت کوي. د پاکستان پوزوی د صدر اعظم نواز شریف په کورنۍ د اداري فساد او رشوت خوري د تورونو په حق له تحقیقات به په قانوني او پوره شفافیت ترسره شي. د پاکستان ستر محکمه یو کمیسون د دې لپاره ټاکلې چې دغه تورونو په حق له نور تحقیقات وکړي او په دوه میاشتو کې د خپل راپور محکمې ته ورکړي. په کمیسون کې پوزي چارواکو ته هم برخه ورکړل شوې ده. پوز په لامی کې ژمنه کړې ده چې تحقیقات به شفاف او قانوني وي. د نواز شریف په کورنۍ دا تور دی چې د هیواد نه بهر جایدادونه او پیسې لري. صدر اعظم نواز شریف د خپل مالی سابقې دفاع کړې ده خو کورنۍ دا منلې ده چې د پاکستان بهر کاروبار لري. په یونان کې د ساحلي ګارد مسولین وایي د پناهغښتونکو یوه کښتۍ د ایجین په بحیره کې ډوبه شوې 14 کسان پکې مړه شوي دي. د یونان ساحلي ګارد د 9 کسانو مړی د لیسبوس ټاپو سره نږدې او 1 نور یې د ترکیې په اوبو کې پیدا کړي دي. ساحلي ګارد وایي چې د کومو کسانو چې مړی پیدا شوي دي 8 یې مېرمنې، وی یې سړی او یوې وړوکی ماشوم دی. پولیسو همدارنګه ولیدي هغوی یوه مېرمن ژغورلې ده چې ماشوم په ګېډه کې و او روغتون ته یې بولی ده. دغه مېرمنې د ترکیې ساحلي ګارد ته ولیدي چې په کښتۍ کې ټول 25 کسان سپارول او د یک شنبې په شپې یې د ترکیې نه د یونان په لور حرکت کړی و. تر اوسه نه ده معلومه چې د هغوی کښتۍ ولې په اوبو کې چپه شوې ده. پولیسو دا هم نه دي ویلي چې ډوب شوي خلک د کومو هېوادونو اتباول. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټېډیون اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی واکسین به د لومړي ځل لپاره په غانا، کینیا او ملاوي کې په ماشومانو وازمایل شي. دغه واکسین چې د پیچکاري د لارې ورکول کیږي په برتانیې کې د درمل جوړونې یو کمپنۍ جوړ کړی او ماسکیو ریکس نومیږي. دغه واکسین به هغو ماشومانو ته ورکړ شي چې عمرونه یې د 15 نه نیولې تر 18 میاشتو پورې وي. ملاریا تیر کال 4,09,000 کسان په ټول نړۍ کې وژلي دي چې اکثریت یې د افریقا د لویې وچې ماشومان وه. په امریکا کې د حکومت په مالی لګښت تود بحث روان دی او ښایي چې دا کار به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د دیموکرات ګوند یو بل غټ جنجال پیدا کړي. ښاغلی ټرمپ د کانګرس نه غوښتي دي چې د حکومت په لګښتونو کې د هغه دیوال لپاره هم پیسې وټاکي چې غواړي د مکسیکو په سرحد کې جوړ کړي او امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او مخدره موادو د راتګ مخه پرې ونیسي. که کانګرس دغه بودیجه منظور نه کړي، د همدې ونې تر پایه به د حکومت ځینې برخې وتړل شي. د حکومت د لګښتونو بودیجه د جمعې په شپه پای ته رسیږي او د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړي باید په یو څو ورځو کې د دیموکراتانو سره جوړجاړي ته ورسیږي چې د حکومت د بندېدو مخه ونیسي. د چین دولتي تلویزیون وایي چې جمهور رئیس شی جن پینګ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په یوې تلیفوني مکالمې کې ولیدي چې شمالي کوریا په باب لزغم څخه کار واخلي. د چین د مطبوعاتو په حواله جمهور رئیس شی جن پینګ جمهور رئیس ټرمپ ته ویلي چې هیواد یې په ټینګه د شمالي کوریا له اتمي پروګرام سره مخالفت لري. سپینې ماڼۍ بیا ولیدي په دې خبرو کې جمهور رئیس ټرمپ ولیدي چې د شمالي کوریا اقدامات بې ثباته کوونکي دي. دواړو مشرانو په دې موافقه وکړله چې د کوریا د ټاپوګانو د اتمي بې وسلې کونې لپاره به په ګډه کار کوي. او وروستۍ خبر دا چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی په مسکو کې د روسیې د بهرنۍ چارو د وزیر سرګی لاروف سره کتلی دي. د بندو دروازو تر شا د دواړو مقاماتو تر لیدنې مخکې لاروف خبرداری ورکړی و چې روسیا او لویدیز په یوه ستونزمنه مرحله کې قرار لري، خو مېرمن موګیرینی ویلي چې له افراطیت سره نړیواله مبارزه کولی شي او دواړو خواوې باید چې سره متحد وي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي دفاع د وزیر جنرال عبد الله حبیبي او لوی درستی جنرال قدم شاه شهیم استعفا منلې ده. د دفاع پخوانی وزیر او پخوانی لوی درستی د خپل استعفا تر منل کېدو وروسته په یو خبري غونډه کې راڅرګند شول. دواړو ویل چې د ملي ګټو په خاطر خپل وظیفې پریښودې. حکمت سروش د شاهین قولي اردو تر برید وروسته حالاتو ته په خپل رپورت کې کتنه کړې چې په ګډه یې اورو.
په کابل کې نن سهار په لسکونو سیاسي او مدني فعالانو د تیر جمعې په ورځ په بلخ کې د شاهین پر 209 کلی ورته باندې د وسلوالو طالبانو د برید په تړاو لاریون وکړ. دوی د افغان ځواکونو د قربانوي د ستاینې ترڅنګ لامنیتي چارواکو وغوښتل چې استعفا وکړي او له حکومت یې د مجرمانو محاکمه وغوښته.
وخواستیم که به اونا بفهمونیم
و مو غوښتل چې هغوی پوه کړو هغه رایه چې تاسو ته مو درکړي بیرته اخلو، نور د باور وړ نه یست او د وسلوالو ځواکونو ملاتړ مو وکړ. و مو غوښتل چې د دفاع وزیر او د شاهین قول اردو قمندان لری شي او بلخوا و مو غوښتل ووایي هغه جنایتکاران چې محکمه ته مراحل شوي زموږ د شهیدانو په بدل کې محکمه شي.
بلخوا د افغانستان ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي او د وسلوال پوز لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم په یو ګډه خبري ناسته کې خبريالانو ته وویل چې دوی د افغانستان د ملي ګټو په خاطر له خپلو دندو استعفا ورکړه.
نو کله چې زه پوه شوم چې ملي ګټې نه ساتل کیږي او ملي ګټو ته ستونزه رسیږي، ما باندې هیڅ فشار نه دی راوړی، بلکې ما په خپل خوخه باندې زمنګ د ګران هیواد سرلوړی افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې استعفا کړی. زه په دې باور یم چې ځوان نسل به وشي کولای چې په ډیره منډه په ډیره زړورتیا باندې به دا ستونزې ډکې کړي.
د ملي دفاع وزارت چارواکو وویل چې د دوی استعفا د روانو ستونزو یوه بدیله حل لاره ده.
لدې عمله چې د پارلمان غړي د ولس په کور کې غمجن دي او زموږ یو شمیر هیوادوال د افغانستان په کنج او کنار کې دردمن دي او موږ د دې ټولو ناخوالو لامل ونه وسو، یا دا په دې معنا نه وي چې زموږ د کار ادامه د افغانستان ستونزې لا پسې زیاتې کړي. له دې عمله مو وغوښتل چې ستاسو او د افغانستان د ولس په وړاندې خپله استعفا وړاندې کړو.
ارګ وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزیر او لوی درستیز استعفاوي ومنلې.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر محترم عبدالله حبیبي او لوی درستیز محترم قدم شاه شهیم نن سهار ولسمشر ته خپل استعفاوي وړاندې کړل. ولسمشر د دې ترڅنګ چې د دوی د خدمتونو ستاینه او مننه وکړه د دوی استعفاوي ومنلې.
په بلخ کې د شاهین پر 209 کلی اردو د وسلوالو طالبانو برید په افغانستان کې د خلکو سخت غبرګونونه راپارولې دي. حکمت سروش د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمان غږ د واشنگتن ناوړي د رپورټونو له قراره د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس افغانستان ته تللی چې وضعیت ارزیابي کړي، چې جمهور رئیس ترامپ د افغانستان د بحران لپاره خپله کړنلاره جوړه او اعلان کړي. د ماتیس د سفر نه څو ورځې مخکې امریکا د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو ډېر غټ بم واچو. نن د افغانستان د دفاع وزیر او لوی درستیز په بلخ کې د طالبانو د ځانمرګي حملې نه پس استعفا کړې ده. په دې باره کې زموږ همکارې د افغانستان د چارو د څارونکي وحید مجده سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
محترم وحید مجده صاحب، د طالبانو په باره کې ستاسې د شناخت نتیجه څه ده؟ یو خواته یوه ډله جنګونه کوي، بلې خواته ځینې نور کسان دي هغوی د سولې کوششونه کوي. دغه حمله چې په بلخ کې طالبانو ویلې منګه کړې ده، د دې حملې په نتیجه کې اوس تاسې هغه دی ګوري چې د امریکې د دفاع وزیر راغلی دی افغانستان ته او حالات ارزیابي کوي چې جمهور رئیس ټرمپ خپله پالیسي او خپله کړنلاره اعلان کړي چې افغانستان مسله به څنګه حل کیږي. د افغانستان د حالاتو د یو سرونکي په حیث باندې تاسې څه وایئ؟ څه غواړئ د امریکې نه، د ده د ارزیابۍ نه، د جیمز ماتیس د ارزیابۍ نه تاسې څه توقع لرئ؟ څه غواړئ چې دغه مسله څنګه حل شي؟ امریکا باید څه وکړي؟
البته باید د مختلفو جهتونو نظریات وڅېړل شي. تر هغه ځایه پورې چې ما ته معلوم دي او طالبانو سره مو خبرې کړي دي، یوازې زه نه وم، البته په مختلفو کانفرانسونو کې چې طالبانو خپل موقف ښودلی دي، هغه دا دی چې سوله د افغانستان ضرورت دی او سوله هغه وخت راتلای شي چې امریکا د خپل د قوتونو د وتلو یو تاریخ او نیټه وټاکي. تر نن په 2000 کال کې موږ افغانستان څخه خپل ټول عسكر باس بیا په هغه صورت کې چې دا اعلان وشي او یو بینالمللي تضمین موجود دی یوازې خبره نه نوي چې په خوا په 2013 کال کې هم دا خبره وا او بیا وروسته امریکا خیمان شو یو بینالمللي تضمین موجود دی بیا له هغه وروسته بین الافغانی مذاکرات شروع شي او آتش بس شي دا هغه وروسته یو موقت حکومت رامنځته کېدل اړین او ضروری دی چې یو موقت حکومت جوړ شي او د افغانستان د اساسي قانون او د نورو مسایلو په باره کې خبري وشي د افغانستان راتلونکي لپاره د راتلونکي نظام لپاره چې طالبان په دې ټینګار کوي چې باید اسلامي نظام وي په دې کې باید توافق وشي طالبان وایي چې شاید د قانون اساسي ښه قانون وي خو په دې کې یو مشکل لوی مشکل دا دی چې دا قانون د امریکایانو په لاس جوړ شوی او موږ نه غواړو چې په آینده کې موږ ته دا پیغور وي چې د تاسو قانون هغه پیغور چې موږ پاکستانیانو ته ورکوو چې د تاسو قانون د انګریزانو له خوا جوړ شوی دی او بیا زموږ قانون امریکایان جوړ کړی وي موږ غواړو چې دا قانون له سره ولیکل شي او تاریخ او نیټه یې داسې وي چې امریکایانو سره تعاون لري دا مسائل هغه موضوعات چې طالبان په وار وار دا خبره کړې ده او ما ته خدا سي ښکاری چې تر هغه وخته پورې چې امریکا په دغه په افغانستان کې په جګړه ټینګار وکړي او وایي چې موږ په افغانستان کې خپل قوتونه ساتو او تاریخ ونه تاکي نیټه ونه تاکي چې څو وخت له افغانستان څخه د قوتونه ځي نو تر هغه وخته پورې طالبان هیڅ کله هم سولې ته نکېني او دا جګړه دوام عمومي کسه هم چې ډیر وخت نور هم په دې جګړه ولګي دی حاضر دی خو جګړه نه لاس نه اخلي
ستاسو په فکر اوس چې د ټرمپ اداره د افغانستان په باره کې په خپل پالیسي غور کوي څه ډول پالیسي باید دوی غوره کړي څه رقم دریز باید ولري چې د افغانستان خلک غواړي او سوله پیراتلی شي
ګوره امریکایان چې کله اول افغانستان ته راغلل خلک ډیر توقعات درلود په اوس چې تاسو د افغانستان د اکثریت خلکو څخه پوښتنه وکړي هغه وایي چې باید امریکایان د افغانستان څخه ووزي خو البته په داسې یو شکل نه چې دوی ووزي په همدغه اوس او چې طالبان غواړي طالبان هم دا خبره مني چې که امریکایان بل کوم قید و شرط له افغانستان څخه ووزي بیا هم مشکلات رامنځته کیږي خو باید اول د دوی د نیټه او تاریخ په اړه خبرې وشي د وټلو بیا ورسته د افغانستان د اړوند په اړه کې افغانان سره کینی خبرې سره وکړي دلته متاسفانه چې یو وړه دله د ستاسو چې راګی ډیر جګ دی او ټول افغان ولس یې برامته کړی او دوی په جنگ ټینګار کوي اخو ته هم طالبان په جنگ ټینګار کوي زه وایم چې امریکا باید نه ده د دغه سي جنگ طلب خلکو په خبره وکړي او نه هم دا چې فکر وکړي چې کدی په افغانستان کې پاتې شي د دې کولای شي طالبان مات کړي دا خبره هم ناشونه خبره ده نو بهترین لاره دا ده چې امریکا دا یو شرط کړي چې ک موږ له افغانستان څخه غواړو چې خپل قوتونه وباسي باید په خاله دي په افغانستان کې افغانان سره سلاشي متحد شي او یو حکومت سره سلاشي داس یو د حکومت سره چې هغه کې جګړه نه وي او ټول افغانان حقوق پکې محفوظ وي
مجده صاحب یو بل خبره د بلخ په ولایت کې د حمله نه وروسته د افغانستان د دفاع وزیر او لوی دریسیز استعفا وکړه چې په دغه سي استعفاګانو باندې دغه امنیتي مسلې یا دغه جنگونه بندي دي شي همدای چاره ده
نه په هیڅ صورت بالکل غلط خو ته روان دي وزیر دفاع خو نشي کولای چې پاره نظام قرارول کې کینی او خلک چې راځي د هغه کارتونه وګوري چې د طالبان دي که نور خلک دي په دې کې خو دا مشکل نه حل کیږي مشکل هغه وخت حل کیږي چې دا نظام اصلاح شي او دا چې ویل کیږي چې ځینې کسان طالبان سره ملګرتیا کوي دا د همدغه نارضایتي یو بلګه ګڼل کیدای شي
ډیره مننه واحد مجده صاحب کور دی ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
ملګر ملتونو د افغانستان په دولتي مابسونو کې د توقيف په دوران کې د قیدیانو شکنجه کول غندلې دي د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورت کې چې نن د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې خبر شو راغلی دی چې په مابسونو کې د قیدیانو وهل ټکول او شکنجه کول عام دي. له ژنیو نه به په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې لیزا شلاین د رپورت غټ ټکي سید سلیمان شاه تاسو واوري.
د ملګرو ملتونو په دې تازه رپورت کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر یا ایچ آر او په ګډه برابر کړی ویل شوی چې د افغانستان د حکومت په محبسونو کې د قیدیانو د شکنجه د ختمولو لپاره د چارواکو د بار بار ژمنو سره سره اوس هم د قیدیانو شکنجه کولو دود په پراخه کچه دوام لري. په رپورت کې د 2015 کال د جنورۍ نه د 2018 میلادي کال د ډسمبر پورې په حکومتي محبسونو نوکه د شکنجه او قیدیانو د زورونی پیخي په تفصیل بیان شوې دي. د ریپورت لمخې لو کوم قیدیانو سره چې مرکی وشو په دریو کې دوه برخو امریکا د ملګر ملتونو مامورانو ته ویل دي چې د تفتیش په دوران کې پولیسو او عسکرو شکنجه کړیو. د ملګر ملتونو څارونکو د ریپورت له 409 شپته قیدیانو سره په 2 شپته محبسونو کې د مرکو په اساس تیار کړی دی. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایندي لیزا تروسل په دې اړه امریکا غږ ته وویل
The majority of the people who were spoken to said that they were tortured in order to make them confess and that once they had given a
له هغه کسان سره چې خبرې شوی اکثریت موته ویل د دې لپاره چې اعتراف کولو ته مجبور کړي مستنتقینو تر هغه پر شکنجه کول چې اعتراف به وکاو او کله چې به اعتراف وکاو او د اعتراف پانه بل اس لیکړه او یا به ګوت پرې وهله زور زورول او شکنجه کول به پای ته ورسېدل. دوی وایي چې په زیاترو مواردو کې په دې نه پوهېدل چې څه لیکل شوي دي او معنا یې څه ده. خپل جبري اعترافونه یې نشو لوستلی. لیزا تروسل وویل چې په دغو قیدیانو کې 850 کم عمره هلکان شامل وو او له دې جملې نه 8 قیدیانو چې د افغانستان د امنیتي قواو په مابسونو کې شکنجه شوي د اعتبار وړ معلومات ملګرو ملتونو ته ورکړی دی. د قیدیانو په شکنجه کې په ډنډو او پلاستیکي کیبلونو باندې وهل ټکول برقي شاکونه لمرې نه نیول او د صاحب خپه کول واټر بورډینګ یا په اوبو کې ډوبول جنسي تجاوز او د اعدامولو ګواښونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر غړي یو ځل بیا وویل
What we're stressing in our report and as with previous reports is that torture doesn't enhance security.
هغه څه چې موږ پرې په دې رپورت کې تاکید کوو او یا مو په خپل مخکنیو رپورتونو کې پرې تاکید کړی دی دا چې شکنجه او زجر د امنیت په ټینګولو کې مرسته نه کوي او هغه اعترافونه چې په زور او جبر اخیستل کیږي اکثره بالکل د اعتبار وړ نه وي ځکه چې د خپل درد او مصیبت د پای ته رسولو او له وهلو او برقي شاکونو د بشکېدو په خاطر د سخت مصیبت په وخت خلک ارڅوي. ملګرو ملتونو په خپل رپورت کې په سمه توګه د حکومتي مابسونو د څارلو او مراقبت غږ کړی دی او دا غوښتنه هم کړې کوم کسان چې د قیدیانو په شکنجه کولو کې لاس لري باید چې پوښتنه ورنه وشي او د جرم ځواب ورکړي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غاګ واشنگتن نه د سیمه او نړۍ خبرونه او رپورټونه اوري. نن له غرمې وروسته ماسپخینې یوه بجه په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته موټر بم حمله شوې ده. چارواکي وایي چې یو شمیر سرتیري وژل شوي او ټپیان کړي دي. خبریال ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ راکړي.
د فلان کوچ موټر په وسیله د غزن مرګبری د خوښخار په ختیز سندکی د چپمن په نوم د بهرنۍ ځواکونو نظامی اډې سره نږدې د عمومي سړک پر غاړه د غاډې پر یو امنیتی پوسټا شوی. دا نظامی اډه چې په زړه هوایی ډګر هم مشورته د بهرنۍ ځواکونو ترڅنګ افغان ځنګړي ځواکونه پکې هم پراته دي. له پیښې وروسته شاوخوا ټوله سیمه د ورځې تر پایه د یادې نظامی اډې د افغان ساتونکو له لورې کلا بنده شوې وه او نور افغان امنیتي ځواکونه او خبریالانو ته یې د ورتګ اجازه نه ورکوله. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت نن مازیګر امریکا غږ ته وویل چې دوی ته د وروستیو رسیدلو معلوماتو پر اساس په دغه برید کې 4 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. هغه وایي
زمونږ د ولایتي قواو یا د کمپاین په یو چک پوینټ او هلته پوسته هم موجوده ده په هغې باندې موټر بم حمله وشوه چې په نتیجه کې زمونږ د کمپاین ملګریو 4 تنه شهادت رسیدلې او شپږ نفرې زخمیان دي. په څنګ کې زمونږ ملکی دوه وړې جنکۍ هغه هم سطحي زخمي شوې دي.
چاودنه دومره زوروره خودل شوی چې غاګي په ځینې لرې پرتو سیمو کې هم اوریدل شوی او د پیښې ځای ته ورڅیرمه کورونو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی او ویلی دی چې د یادې نظامي اډې لسګونو امنیتي سرتیرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکایي ځواکونو دغه پوځي اډه د خوزخار په ختیځ کې پرته ده. د زړه هوایي ډګر یا د بهرنیانو په اصطلاح د چپمین په نوم یادیږي. دې ته د امریکا د استخباراتو یا سیایي دفتر په سترګه هم کتل کیږي. په تیرو کلونو کې هم پر چپمین ځینې موټربم او ځانمرګي حملې او دغه راز ډله ییز وسلوال بریدونه شوي. په کال 2009 میلادي کې د یوه ځانمرګي برید په نتیجه کې چې په یاده نظامي اډه کې دننه شوی و، د امریکا متحده ایالاتو د استخباراتو 9 جګپوړي مامورین وژل شوي و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
پا پام کده چې د امریکا د کانګرس غړي د حکومت د بودیجې د عاجل منظورې لپاره له دوه اونۍ رخصتۍ وروسته بیرته کانګرس ته ور وګرځي. پاکلی پام وکړئ رپورټ ته.
که چیرې د لګښت لایحه په دې اونۍ کې تصویب او لاسلیک نشي، نو ډونالډ ټرمپ به اولنی ولسمشر وي چې د خپل حکومت په اولو سلو ورځو کې به د حکومت له تعطیل سره مخامخ شي. خو ولسمشر وایي چې دی فکر کوي چې حالات ښه دي. پینه ماڼۍ هم وایي دا پریشانی له وخت نه مخکې ده.
څرنګه چې موږ د وروستۍ نیټې ته ور نږدې کیږو، نو دا بحثونه هم د سپینې ماڼۍ او سنا د مشرانو ترمنځ روان دي.
په کالیفورنیا کې د یوه مجلس په ترڅ کې یوه سړي له سناتورې کمالا هارس نه وپوښتل،
ته وعده کوي چې د هغې بودیجې د منظورېدلو مخه ونیسئ چې د مکسیکو له سرحد سره پرې دیوال جوړیږي؟
هو، بېله شکه.
د فلوریدا سناتور مارک روبیو وایي په کار د کانګرس د جنجالي مسایلو له بودیجې نه تیر شي سو حکومت له تعطیل سره مخامخ نه شي. هغه وایي په دې وخت کې امریکا د ډیرو نړیوالو جنجالونو سره مخامخ ده، خو د ټرمپ د ادارې چارواکي خوشبین ښکاري.
موږ دې دیوال ته ضرورت لرو او زه په دې باور یم چې بالاخره به یې کانګرس تصویب کړي.
کیدای شي چې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي د دې په ځای چې د حکومت د معطلېدلو خطر په دې اونۍ کې په ځان ومني، د سرحد د دیوال د بودیجې مسله تر بل مالي کال پورې چې په اکتوبر کې پیل کیږي وځنډوي. دا هم څرګنده ده چې جمهوري غوښتونکي د متحدو ایالتونو په دواړو خونو ولسی جرګې او مشرانو جرګې کې اکثریت لري، نو دیموکرات اقلیت د لګښت د قانون د منظورولو مخه نشي نیولی. دیموکراتان هم په دې پوهیږي.
اقلیت نه د کوم قانون مخه نیولی شي او نه یې منظورولی شي، یوازې اکثریت دا کار کولی شي، خو هغوی اوس په یوه خوله نه دي.
د حکومت د بودیجې او لګښت نه منظورېدل به د حکومت هغه ټول خدمات په ټپه ودروي چې غیر ضروري ګڼل کیږي. په داسې حال کې به ملي پارکونه بند وي، خو د امریکا د دفاع وزارت او نورې امنیتي ادارې به خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د فرانسې د انتخاباتو د لومړۍ دورې بشپړه نتیجه ښیي چې منځلارې نومان ایمانویل ماکرون او د مهاجرینو او مسلمانانو ضد ښي اړخي سیاستواله مارین لوپین د انتخاباتو دوم دور ته وتلي دي. پاکلی رپورټ په ګډه اورو.
د نږدې 9 په سلو کې شمیرل شویو رایو پایلې ښیي چې ایمانویل ماکرون 23.8 او مارین لوپین 21.5 په سلو کې رایې ګټلې دي. مارین لوپین ښه چانس لري چې د فرانسې راتلونکي جمهور رئیس شي او په 1 می هغه د همدغې چانس سره دویم پړاو انتخاباتو ته درومي.
اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د فرانسې خلک د هغې متکبرې طبقې له منګلونه خلاص کړو چې غواړي هر څه کنترول کړي، ځکه زه د خلکو کاندیده یم.
د هغې سیال ایمانویل ماکرون چې لومړي پړاو ټاکنو کې ډېرې رایې ګټلې دي، 39 کلن د اقتصاد پخوانی وزیر دی چې د فرانسې د سوسیالیست جمهور رئیس فرانسوا هولاند سره یې خپلې اړیکې شلولې دي. ماکرون ویلي چې په یو کال کې به هغه او د هغه ملاتړ د فرانسې سیاست په بشپړ ډول بدل کړي.
د فرانسې خلکو نن پریکړه وکړه. زموږ هېواد د یو تاریخي پړاو نه تیر شو چې په هغه کې ترهګري، اقتصادي بحران، مالي فشارونه او د چاپیریال ساتنې مسئلې شاملې وې. هغه مسؤلیت مو چې ما ته سپارلی احساسوم، زبا د فرانسې سیاسي چیره بدل کړ.
دا په فرانسې کې سیاسي زلزله خودل شوې ده چې د لومړي ځل لپاره د فرانسې په مدرن جمهوریت کې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې مخکښ کاندیدان د هیواد د اصلي ګوند غړي نه دي. د میرمن لوپن خبر چې کېدای شي د هیواد جمهور رئیس شي خلک په غوسه کړي دي چې ډېر خلک د پاریس سړکونو ته راوتلي او د پولیسو سره یې نښته کړې وه.
فکر کوم چې خلک د فرانسې د وروستیو پیښو څخه وېرېدلي دي او هغه د خلکو دغه احساس سره لوبه کوي. په مکتب کې موږ د سیاست په هکله خبرې نه کوو او زه فکر کوم چې دا یوه ستونزه ده.
کارپوهان وایي چې د ښار ځینې اوسیدونکو د دې دپاره لپن ته رایه ورکړې چې له سیاسي ادارو څخه ناخوښ دي.
Some of them for the thrill of it.
ځنه خلکو د دې کار د خوند لپاره هغې ته رایه ورکړه. اصول او په سیاست کې یو نوی خطر په ځان منل. ځنه نورو به دا کار د هیواد له غټانو څخه د نفرت له کبله کړی وي.